ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تان څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعم یم، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که د موږ تاسو په یاد وي، د خلق په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغو ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. دا خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پہ حل ورسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم دی چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنې هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ د سی قوی پلانینګ ورته ولري. لومړی خبر هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ التیاوی په پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي، د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پلانډو چپو،
آزادی رادیو پلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري؟
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه توري دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلای شي؟
زما ستونزې کوم ځای را شروع شوه، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پیښ شوی ده؟ کله زه دا مسئله را پیدا کی او بدلون کې راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو لړل یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری و، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناسم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس رورو مې زړه دار چې نه توري دو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله، لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم. دغه سیالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر لپاره، د خپلې وسایلو لپاره، یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکو عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زمونږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویرې پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره لپاره یو ګواخ شي، نو ډیر ځوانان د دین نه هلی شوی دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډیر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. نهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته، لخپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هغه د ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکې، هغه که هر دند وي هغه علت دی چې بل اخره دې تزړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار او تر پیدا کیږي، تر سټریس لاندې راځي، بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکې، نو وظیفه ورته خوند ورکي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره بې مفهومه ژوند او کله کله کور سره کینی وای یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي، شاید معموله جمله دا شوی.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې په هیګه د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي، په کار د چلدې حالت د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې اوسوک د 12 نه فارغ وي، پونتون د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړی کیږي زړی نه کیږي، دای نه وای، دا په دې معنی ده چې دای لیسانس نشو. یو ورسته پاتې والی کې اوسوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دای بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې د بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دای د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دای نسی کولای چې د همدغه خپل بیغوري او بیاعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، دسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، دسې یو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني، دسې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي د اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي ځانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دي، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. د څه په تور ته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ده، همدانه د استفاده او حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګري ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم، که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینې واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده، ډېری ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډیر پکې چنګاو یو هله وهله بل اخره سټیسفای سي اشباسي او خوسیج. دریم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکری خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنسي، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي. که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډیری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاده، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډیره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنی هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښته یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې به هم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې به هم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا به په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکړي. دا وی پنځه، دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، د خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی دې په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا دې بدلی کړي، د ژوند او د دوی حالت بدلی کړي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروی ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروی ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
آزادی میلمه. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه عصمت څاروانیم. زموږ دا ځانګړی میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په ځلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی، خو نن سبا په لندن کې اوسي. له ده مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیره کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلي کې په اسکا مینه دولت خیلو کې زیږیدلی یم، او کله چې د مکتب شوی یم د خوندي ته راتلو، نو په هغه وخت کې لا د هغې نه د مخه، یعنی زه به څلور کلن پنځه کلن به ومه چې ښار ته راکډه شو جلال آباد ته. بیا په ښار کې چې نوه کلن ومه ښوونځي ته لاړم، او د میا عمر لمړنۍ خونځای مې ولوسته، بیا مې میخانیکی لیسه ولوسته.
د لمړنۍ ښوونځي وختونه په یاد دي، له ډېرو خلکو خپل هغه د ابتدایي ښوونځي وختونه یېر دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی، هم صنفیان مو په یاد دي؟
تمام لمړنۍ کالونه خو مې هغه د جګو هغه د پوهنتوني دورونه هم ښه په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به یو عمومي او مرکزي خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډېر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کې مم په یاد دي، یو زمونږ همیشه کله چې ورسره مخامخ شم ورته یادوم، دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو هم سیمپیان هم طبعا سته دی او په یاد مدي ځینې نورې دنیا ته خواره شوي دي، ځانې افغانستان کې دي.
سولمن صاحب، تاسو ول چې میخانیکي لیسه مو ولوسته، څنګه وشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وا کړي، کورنۍ خوخه وا چې میخانیکي لیسه ولولې، او څه مول ولوستل، څه مو پکې زده کړل؟
دا په دغه پوری پښتنه ده، او ماته یو بعد احساس راکوي وسم چې دې مزګه دا انتخاب. البته د دې انګیزه ساده وه، هغه وخت کې داسې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته د کار چانس و د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و، نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم. او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ مرکوله، خو انګېزو د دې لیسې ته اړویست لاړم. منته دا زما یو خراب انتخاب و، او ځکه چې کوم مضامین مانه چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین، البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. د هغې اساسات ریاضي وه، فضل فزیک و، اندرسه وه، تخنیکي رسم و، او دغه مضامین و چې زما د ابتدانه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سیمپم پورې اول نمره وم، تر اتم سیمپم پورې اول نمره وم، خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي، خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېدل او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې و هغه په ما باندې بیا تحمیل شو، د هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم، هغه زما د خوښې انتخاب نه و. هغه د شرایطو محصول و، چون په افغانستان کې جنگ و جګړه وه، اولته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده، عسکری ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم، خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم، هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو زه هغې چې دا د عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي، نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل، هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړئ، یو نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې، څومره مو وکړې؟
هو، نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالي تحصیلات د ماستري مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي پوهنتونو.
تاسو زه او شاید ډېر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژني، تر دې چې یو پوځي. زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریګر راته پیدا شو، د شعر سره د شعر توان ځان کې ولیدل. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپاگم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ډالۍ سوه او پسرلی پکې منعقد سوه او بیا هغه شعر ما ولیکه زما یو استاد و سید محمد طاهر بنا نومېده هغه بیا راته تاسیع کړ هغه شعر په نګرال ورځپاڼه کې چاپم شو بیا د هغې نه وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلی او شعرونه نو لا هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو بیا وروسته ډرامه لیکنو سره توان هم راکې پیدا شو نو هم مې ادبیات خراتله او هم د تیاتر د سینما دنیا ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیک پر لپسی او د راډیو افغانستان نه خپورم سو غچ اور په نامه مانی نو هغه ما ډیره خاطرم و
طبعا تاسو ادبیاتو ته لشیره شروع کړی ده خو وس لنډی کیسې ډیری لیکي لنډی کیسې مکاله فایل کړی
او شعرونه نو ما زما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه و او یو هغه چې ما دا توان په ځان کې نه لیدل چې یو ښه شاعر درسم نو ما شعر پرې خو دا وخت او بیا ما کیسې لیکلو ته مخه کړه کیسې نو ما لیکلې دي په ماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی ما کیسې مې لیکلې شعر مونږ دی لیکل او بیا نو کیسې مې لیکلې خو بیا وخت په کې راغله البته هغه لومړنۍ کیسې به هغه سي ابتدایي وي هغه سي پخې باندې وي خو ډېر محدود وي بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونه سو لیکلای دا هیڅ شی مې ونه سو لیکلای غیر له خپل زده کړو نه نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلې هم د روسي ادبیاتونه ژباړې کولې البته دغه اقتصادي انګیزه لرو ده ما یعنی ادبي اثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي اثار او نور هنري اثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکرۍ ځان خلاص کړي نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي
تشویش خو بیخي را سره و خو ما درته زما تصور دا و چې 15 کال وروسته خو به ممکن دلته باور مدا و چې دلته به سوله راځي نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډیر سوی و
تود شوی و
او تود شوی و نو انتم بیا ما خمرغه ډیر هاته وکړه زه ډیر سختو زایونو ته ورکم خاندار ته زه ورکم خو زه لا نړم زه نه نړم او بیا درې څلور میاشتې مې هاته وکړه چې په کابل کې پاتې شم نو زه بیا په کابل کې له خمرغه یو پوهنتون جوړ شو پوځي سیاسي پوهنتون په هغې کې مقرر شوم هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون هم کله چې روسان را ووتل پوهنتون هم بیرته لغوه شو او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل نو دا پوهنتون لغوه شو بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته بیا له هغې نه راغلم د یوه اکاډمۍ وه تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت تشکیلاتو کې بیا هلته ښوونکی شم وروستۍ وظیفه مې هلته وه نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و
بله بله بله
او مجله څومره خبره سو څو غنی خبره شو او څه ډول مطالب به درلوده
مجله خبره کیده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل هر څه بیا دغه پوهنتون بیخي بیا لاغ و پوهنتون مودم ډېره لنډه وه یو نیم کال هغې تپاره خو تیاریانې وې بس هغه ونه شو بیا هغه مجله همداسې پاتې
سلیمل صاحب تاسو د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطنه مهاجر شوی او څومره چې زه پوهېږمه تاسو په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل
لومړی لاړم پېښور ته پښتون خیبر پښتونخوا ته هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حال شومه وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرا په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله هغه سوپر اوپرا کې هغه نوي کور نوي ژوند په پروګرام کې هم ما برخه واخیسته د هغې برخه هم شومه هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه لوبغاړي پاس منې هلته مې هم دنده اجرا کړله
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړی که څنګه
او پېښور کې درې کاله وم او په 1995 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکی وم
په سلواکی مې څومره وخت تیر کو څه مو کول
په سلواکی نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله سلواکی تیر کړی او سلواکی مې آزاد تجارت کوم
سلواکی ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکی ژبه هم زده کړه او که څنګه
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک لمخې هلته یو درې میاشتې وم بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم او بیا مې هلته پاتې شوم هلته اقامه راکړه بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې
تاسو اوس په لندن کې اوسئ دا ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست لندن ته ولې ولاړئ
لندن ته څو دلیل و یو خو زه له مېرمنې سره وم مېرمن مې افغانه وه په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو هلته افغاني کورنۍ نه وې او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کوو هلته نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو نږدې خپلوان نه تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو
سلیمل صاحب څومره چې زه خبر یم تاسو چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده په سلواکیا کې هم داسې وو او کنه هلته موقع نه درکوله
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته کله چې دېخوا دغه د لندن ته د راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم او زه فکر کړم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټورنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې ډیرو سره ما مرستې کړې دي نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دا د لیکنو سلسله مې دلته لسره پایل کړو دوامدارم لیکنې کوم دلته دا رښتیا ده چې
د خپل آثارو په اړه راته وست
د آثارو په باب نو ما تر اوسه نه داستانی ټولګي خپرې کړې دي او په درېو مجموع همدا اوس کار کوم دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګي لرم یو د ځانګړو نه د ښځو مورود کې ده یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري هیلي بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پاله نومېږي دا ځلې په دې باندې کار کوم دا درېمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغان ښځې هیلي او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کوي نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي هغې سره هم ځینې نورې کیسې او ځای کوم نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم داستانونو
څنګه تاسو توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې مثلا تاسو موسیقي یادوي دومره کیسې لیکي چې هغه یو ټولګه شي
نو موسیقي ما د پاره اصلا نه پوهېږم زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی و موسیقي به ماری پیشي وي د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي
سولمل صاحب لکه زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دي لیدل شوي چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي
و خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده د یو 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 بل نو ارزښت زیږنده ده د یو بل نو دیدګا زیږنده ده او په معنی چا کار نه دی کړی ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمن کیږي نو کومو ستونزو نه تیریږي له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کومو دریابونو نه تیریږي له څومره خطراتو نه تیریږي د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی خو دا هغه ناشناس نه دی شاید همغه ناشناسي له بلې خوا هغه ناشناس نه دی ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کیږي سندرغړی کیږي هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کیږي هوا ته د خودو په مرګ تمامېدای شي
نو لکه چې شوي دی همداسې
او شوي دا هر هنرمند چې تاسو دا کیسې واورې دا تر شا یو لوی تراژیدی پرته ده یو لوی دردونه پرتی دا هر یو خدا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم
بله سولمل صاحب تاسو له شعر پایل وکړو بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي اوس تاسو معلومی شي چې تاسو یوازې کیسې لیکي او لنډې کیسې لیکي دلیل یې څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکي
دا ښه پوښتنه ده که روغتیا درته ووایم سروان صاحب دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي همیشه دا پوښتنه رانه کیږي هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او او اغم لرمه څورته وي دا طرح د ناولو نام لرمه خو دلته د دې چې ځنی داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول او اوس مې هغه نه پرېږدي زه وایم چې دغه تکمیل کړم دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوې دي نو بیا به زه هغه ناولونو باندې او غیر ناولونو ما تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم نو اته سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځنې ولیکم یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځنې مجنې ځنې داستانونه ما سره شته هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي یا ځنې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپل تجربه د نورو سره شریکه دغه علاقه
او د ژوند د دومره هسکو ژورو په منځ کې حتمان انسان خاطرې لري ځینې ډېرې جالبې تاسو کومه خاطره لري خصوصا کدي هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبور شوي چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړي
خو زه به د ادبیاتو بعدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم بعدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره دا ګواښل شوی یم یو داستانو په نوم د زنګونه اټکلونه او بل یو داستان دا مخکې درته وی د ناشناس نو دا بعدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې او بیا تر ډیره پورې زه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت تخوا حمایه کېدل لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي زه په دغې نه وم خبر رښتیا تاسو ته ووایم تر ډیره وخته پورې دولسم سیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبی ټوټو اخزامه مې واخیسته یعنی دا یو ښه خاطره و ما ته کنه یا فرغنی ولا
جالبه
چې ما دا راډیو ډرام ولیک هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شای او د خون کې ما شو د نو ما په اول ډرامه ما په څلور ورځو کې ولیکل راډیو داستان چې په لپس کورس نو دا
سپتاسي دی ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول دلیل یې څه و
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړ چې مزاحمتي ټلیفونونه کوي هغه بیا یو چا ځان ته منسوب دغه سړي دغه ځوی دغه سي کارونه کړي وو او وایي سرګزاش پت شو او تا کټ مټ دغه درحال چې وڅوغه وخت تیر دی دغه سينه دا غوی د خو تعدیل شوم او حواله دا چې دا غوی وخت کې اروپا ته راتلم که اروپا ته نه راتلای نو مشکلات هم راته ایجاد دي او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخ کې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هندار کړي و د ټول افغان یا پښتون هنرمن چې دای چې کله سندرغړی کیږي یعنی لکومو اغزن لارو نه تیریږي لکومو وانیو نه تیریږي ناشناس خو هم دا نوم خپل ناشناس هم دې خاطر انتخاب کړی چې خپلوانی پهونه پوي کنه خود د نوم خبره نه وای یعنی خود د ویرم دغه ځنه شروع کی دا کته د قمر ګل ژوند تلار حتی د احمد ظاهر کیسې کته وابري دا لانی دی چا ویلی خو زه ته نه خبر څه وایم ما سره دلته یو د تر لور وا چې هغه ما ته کیسې کړي چې دا چې 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 د د څومره هارمونی ما ته شي وی د څومره اکارډیونه ما ته شي وی ترڅو چې بیا روسته د بیا کورنۍ دی ته آزریږي او د آزادۍ ورکیه مخې دینه چې دغه دغه شی آزادو کنسرتونو تر دی د تومره واهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه د تیر سوای دی. نو دا د ناشنلز کتاب چې ما ولیکل دا ځنې کسانو دغه ناشنلز هغه چې دا خو تا دا ناشنلز کیسه کړی دی او دا ناشنلز داسې نه دی او ناشنلز پلار تا دلته مولوی دی او د ناشنلز پلار مولوی نه و او تا ناشنلز مور یاده کړی دی او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپل د ناشنلز سره شریکم کړه بیا ما ناشنلز هم دا ویل چې ناشنلز دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی ناشنلز هم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو. دا
ډیره مننه ډیره مننه خوشاله دی اس خدای په امان.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شیزې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نو وی موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
Thank you.
مازیګر د پیولو سره روان په سر بازار جوړ ک و خاص په ګدره پروان لره پلاره نواب د پرنګ رنگی نه مخبره بیا شو در پسې پور کباب د پرنګ رنگی نه پرتو کمی د سوره مولا درکړې د وس نور زړګې داشنا در پسې چورې په شان زعفران رنگ می خراب د پرنګ رنگینه مخې ګلاب د اشو در پسې پور کباب د پرنګ رنگینه مخې ګلاب د اشو در پسې پشال کې ورفتار په کې د خورک پاس پر رخصال پلاس راک دزل پتار و پس نه خلګي یا ته جواب پر پرنګ رنگی نه مخې کولا بیا شو در پسې کور کباب د پرنګ رنگی نه بند کړه پاس پسینه کې خسرې لباله په سامانه کې خدای ګوچ عالم په دیوانه کې پکې د پم خور بل د تور د پاولې دې بند کړه دا و دې نور دا شوخ څه دې ظلم دې زور دا پاولې دې بند کړه مکرا پاشوخ باندې آزاد مخلا راشه دی وړاندې پلو کلری چل را خان دی باو دی پلا نه دی ور د پاولې دی پلو دا و دې نور راشه پر دې سان اسمران کو کړی دیدن ته پچشمان ستی د کړما زایا خان باو دی پلان کې و د پاولې دی بلګ ته له نور راشه زه د وې جنم دی زو نا پاولې دی بلګ
کلی بنے